السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې سپی د ازادي رادیو د خبرونه دی وسات لپاره ده او ری چې افغان حکومت د دولتي شارګوټو په خانیو تړونونو کې د فساد وسی چېړي په دې خبرونه کې نور مطالب هم لرو خو په پیل کې لنا جیسا پینه خبر نوري
د کندهار روغتي چارواکي وایي چې د دې ولایت 14% ماشومان په خوارزوکۍ یا سوې تغذیې ناروغۍ اخته شوي. پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي په کابل کې د امریکا او جرمني له سفیرانو سره وکتل او په یمن کې د حوثي اغیانو پر ضد د سعودي عربستان په مشرۍ هوایي حملې تر 15 ورځنی قربان وروسته بیرته پیل شوې. د خبرونو تفصیل. افغان حکومت په پام کې لري چې د دولتي خرګوټو په قراردادونو کې د فساد دوسیه وسیړي. ولسمشر اشرف غنی پرون ویل چې د دولتي خرګوټو ټول پخوانی قراردادونه به سیړل کیږي او له هغو دولتي مامورینو سره به چې په دې قراردادونو کې نوړ استفاده کړي حساب کتاب کیږي. افغان ولسمشر د خر جوړولو وزارت له چارواکو سره په کتنه کې ویل فساد د فاسد دولتي مامورین به تشخیصیږي او تر عدلي څارنې لاندې به نیول کیږي. ښاغلی غنی ټینګار وکړ چې هیڅ دولتي کارکوونکی باید له خصوصي سکتور سره شراکت او ونډه ونه لري. په خوانی جمهور رئیس حامد کرزي په کابل کې د امریکا او جرمني له سفیرانو سره وکتل. د حامد کرزي له دفتر خبره شوی خبر پانه وایي چې په دې لیدنه کې د افغانستان او سیمې پر حالاتو او اقتصادي او پراختیايي مسایلو خبرې وشوي. حامد کرزي که څه هم د محل کومه حکومتي دنده نه لري خو کله ناکله د افغانستان په اړه په جوړیدونکو سیمایزو او نړیوالو غونډو کې ګډون کوي. د پکتیا ولایت د احمد خیل ولسوالۍ په وام سیمه کې د وسلوالو طالبانو د ملي او محلي پولیسو پر موټرو برید کړی او درې تنه پولیس پکې وژل شوي دي. د پکتیا امنیه قمندان پاسوال زلمی اوریاخیل وایي تېر مازدیګر په دغه پیښه کې افغان ځواکونه د وسلوالو له کمین سره مخ شول چې دفاع پر مهال یې پولیسو ته مرګ ژوبله اوښتې او وسلوالو ته یې هم مرګ ژوبله اړولې.
د لارې په اوږدو کې پولیس یو کولای شو چې ډېر قهرمانۍ سره ځان دفاع وکړي، مګر متاسفانه چاته هم زمونږ درې کسه پولیسان شهادت رسېدلي دي، یو کس زخمي ده او درې کسه دښمن هم مړه شوي دي چې جسدونه یې هم په ساحه کې پراته وو. په هغوی کې موټر دغه تړل شوی ده.
د کندهار روغتي چارواکي وایي چې د دې ولایت 14% ماشومان په خوارزوکۍ یا سوې تغذیې ناروغۍ اخته شوي دي. د دې ولایت د عامې روغتیا ریاست د ماشومانو د تغذیې مشر احمد الله فیضی ازادي راډیو ته وویل چې د تیریو کال رئیس دوی د سره صلیب د نړیوالې کمیټې په مرسته د دې ناروغۍ د منځولو لپاره کار کوي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 60 افغانۍ، یو اروپایي یورو 80 افغانۍ سلويخت پوله، یو انګلیسي پاوند 93 افغانۍ 60 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 50 پوره پوله او زر پاکستاني کلداري 509 افغانۍ. د عراق د انبار ولایت مرکز رمادي پرون د اسلامي دولت ډلې یا داعش لاسته ورغی او د دې ډلې وسلوالو د امریکا د پوز له هوایي ملاتړ سره سره عراقي ځواکونه له دې خاره ویسل. د انبار د ولی او ویان مهنات همپور پرون د رمادي خار سقوط اعلان کړ او ویل چې حالات په تدریجي ډول په خرابېدو دی. ویان زیاته کړه چې پوځي ځواکونه له خاره د وتلو په حال کې دي. اسلامي دولت ډلې په یو بیان کې چې پر انټرنیټ خبر کړه ویلي چې د دوی وسلوالو پر رمادي بشپړ کنټرول لري. په یمن کې د حوثي اغیانو پر ضد د سعودي عربستان په مشرۍ هوایي حملې تر 15 ورځنی قربان وروسته بیرته پیل شوې. دغه قربان د بشري مرستو لپاره نافذ شوی و. د یمن امنیتي چارواکي وایي نن سهار وختي دغه هیواد په ساحلي ښار عدن کې د یاغیانو پر اهدافو او ټانکونو بریدونه وشول. دا په داسې حال کې ده چې پرون د یمن رهبرانو په سعودي عربستان کې په یوه غونډه کې د یمن پر راتلونکي په راتلونکي خبري وکړي. په دې غونډه کې حوثي شیعهګانو برخه نه درلوده. په یمن کې د ملګرو ملتونو استاد اسماعیل شیخ احمد پرون د جګړې لخکېلو لورو غوښتنه وکړه سوټینګ شوی نازک اوربان وغځوي. سعودي عربستان له پاکستانی سړی نه چې د مخدره موادو د قاچاق په تور د مرګ په سزا محکوم شوی و پرون سر پرې کړ. د سعودي عربستان د کورنۍ چارو وزارت ویل له دې سره په روان کال کې په دغه هیواد کې د اعدامونو شمیر 40 ته ورسید. د دغه وزارت په اعلامیه کې راغلی افتخار احمد عنایت په خپل امیده کې د هیروینو د ځای پر ځای کولو او سعودي ته د هغو د قاچاق په تور مجرم پیژندل شوی و. په عین حال کې د خنی نړیوال سازمان سعودي عربستان د هغو دریو هیوادونو په لیست کې نیولای چې په 2016 میلادي کال کې زیات اعدامونه پکې شوي وو. د سعودي عربستان د اسلامي شریعت له مخې د مخدره موادو قاچاق، زنا، وژنې او وسلوالي غلا ته د مرګ سزا ټاکل شوې ده. او اروپای ټولنې د مصر لری کړ شوی ولسمشر محمد مرسی ته د اعدام د سزا پریکړه غندلې ده. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګرنی پرون په یو بیان کې ویل مرسی ته د محکمې لخوا د اعدام حکم دی وی ډلې زی محکمې په پای کې ورکړ شوی چې له نړیوالو قوانینو سره مطابقت نه درلود. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي رادیو نه اوریدل د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پانل وستلای سي چې ادرس یې د ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې افغان حکومت د دولتي شارګوټو په خاني او تړونونو کې د فساد دوسیې چیړي.
پخوانی کرددونه چې دي یا د ځمکې چې غصب شوي دي دا د زورواکو په لاس کې دي.
په ننګرهار کې ناامنه یو د پوهنې بهیر اغیزمن کړی.
د اچین ولسوالۍ مربوط سپین مامندره کې شاګردانو په مخ به جنگ عمل خوندي تدل شوي دي.
د افغانستان په جنوب کې د خوار ځواکۍ یا څو تغذیې پیښې زیاتې شوي. د فراه اوسیدونکو د برق د نشټوالي له کبله مظاهره وکړه. ورزشي پروګرام د لوبو میدان په همدې خبرونه کې ووري ستاسو د خپلې د خوند لپاره مو اچار هم درته برابر کړی.
د څه شي اچار؟
د ګوري اچار.
کدا وړه مو غټان دي د ډالر ټول شو کان دي د ډالر ټول شو کان دي.
تر یو لوسو بجو پر نور مطالب هم په همدې خبرونه کې اوریدل شي. افغان حکومت غواړي د دولتي شارګوټو په پخوانیو قراردادونو کې د فساد دوسی وڅېړي. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د شار جوړولو وزارت د لومړیو سلو ورځو د پلان د څېړنې پر مهال د غرستنګار وکړ چې د حکومتي ادارو مامورین باید د شارګوټو په قراردادونو کې ونډه ونه لري. تفصیل د احمد تکل پر رپورت کې.
ولسمشر اشرف غنی وایي د دولتي خارګوټو ټول پخوانی قراردادونه به څېړل کیږي او له هغو دولتي مامورینو سره به حساب کتاب کیږي چې په دې قراردادونو کې ناوړه استفاده کړي. افغان ولسمشر د خار جوړولو وزارت له چارواکو سره په کتنه کې وویل فاسد دولتي مامورین به تشخیصيږي او تر عدلي څارنې لاندې بنول کیږي. خاغلی غنی ټینګار وکړ چې هیڅ دولتي کارکونکي باید له خصوصي سکتور سره شراکت او ونډه ونه لري. په داسې حال کې چې په پلازمینه او ولایتو کې زورواکو پراخې دولتي ځمکې غصب کړي او بې پلانه خارګوټي پکې جوړ کړي دي. افغان ولسمشر وایي چې د خار جوړولو وزارت دی د غیر پلاني سیمو د پلاني کولو او د خارګوټو د مدیریت لپاره یو حقوقي چوکاټ رامنځته کړي. د خارګوټو د دولتي قراردادونو په فساد کې لښکېلو چارواکو سره حساب کتاب، په خصوصي سکتور کې د دولتي مامورینو د شراکت مخنیوي او د غیر پلاني خارګوټو پلاني کول په پرونی غونډه کې د ولسمشر درې مهمې ژمنې وي، خو دا ژمنې څومره عملی دي؟ د ولسی جرګې د مواصلاتو، مخابراتو او ښاري پرمختګ د کمیسیون غړی ډاکټر میربت خان منګل وایي د ولسمشر غنی په 15 کلنه دوره کې د دومره لویو ژمنو پوره کول ممکن نه دي. ډاکټر منګل له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې که د ټولو چارو واګي له ښاغلي غنی سره وای نو دا کار کېدای شوی.
پخوانی کرددونه چې دي یا د ځمکې چې غصب شوي دي دا د زورواکو په لاس کې دي. دا به عین داسې مسله وي لکه د وزارت دفاع هغه قرارداد چې 200 ملیون ډالر په سات کې وو او هغه کې واضح معلوم و چې څوک څوک کلاس لري بلاخره یې غینه هم پوشا شوه. نو دا ناممکنه دی په دې دوره کې که چېرته کونجي او یا کلیدي وڅري په لاس کې وای بیا یو څه امید و چې تر دوو یا درو کلو پورې یو چکاټ ورته وتړي.
ولسمشر غنی له فساد سره مبارزه د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال او وخت تل رسیدو وروسته خپل اصلي لومړیتوب بللی. د ښارګوټو او تجارتي ساحو په قراردادونو کې فساد چې د دولتي ځمکو غصب به مهمه برخه ده د طالبانو د واکمنۍ له نسکورېدو د وروسته مودې یو لویه ستونزه ګڼل کیږي او باور دا دی چې په دې ستونزه کې د دولت جګپړي مامورین ښکیل دي.
ومردل چې افغان حکومت د دولتي شارګوټو په پخوانیو تړونونو کې د فساد دوسی سیړي ځینې کارپوهان په دې باور دي چې اداري فساد په افغانستان کې ناامنیو ته هم زمینه برابره کړې ده. په ننګرهار کې د دولت دوو مخالفو وسلوالو ترمنځ نښتو د دې ولایت په ځینو سیمو کې د معارف پر بهیر منفي اغیز کړی دی. له جلال آباده شاه محمود شینواري پر دې مسلې رپورټ رالېږلی.
د ننګرهار د لورو پرتو ولسوالیو یو شمیر اوسیدونکي وایي د وسلوالو نښتو له امله دوی خپلو ماشومانو ته اجازه نه ورکوي چې ښوونځیو ته ولاړ شي او همدا لامل دی چې په ناامنو سیمو کې د معارف بهیر له ستونزو سره مخ دی. د اچین ولسوالۍ اوسیدونکي وحدت شینواري د ټلیفون په لیکه ازادي راډیو ته وویل کله نه چې په اچین او سپینغر ولسوالیو کې د دولت دوو مخالفو وسلوالو ډلو ترمنځ خپلمنځي نښتې پیل شوي په دې سیمو کې زده کوونکي ښوونځیو ته نه ځي.
دغه د اچین ولسوالۍ مربوط سپین مامن دره کې شاګردانو په مخ د جنگ عمل خوندې تلل شوې دي. دغه دوه وسلوالو ترمنځ د جګړې روانې دي. د ښه دره کې دي، باندر دره کې دي، په دغه کې دا 15 ورځې کېږي چې دا خوندې جنگونه عمل تلل شوې دي.
بلخوا د ننګرهار د معرف ریاست مسؤلین هم وایي په کومو سیمو کې چې وسلوالې نښتې روانې دي هلته یې د معرف پر بهیر منفي اغیز غورځولی دی. د دې ریاست ویان محمد آصف شینواري ازادي راډیو سره په مرکه کې دا ومنله چې د لورو پرتو ولسوالیو په ځینو سیمو کې د روانې جګړې له امله د معرف بهیر له ستونزو سره مخ دی.
موږ ته چې کوم راپورونه رسیدلي دي په دې وروستیو کې د ننګرهار په اچین او کوټو هسکې مینې ولسوالیو کې وسلوالې نښتې پیل شوې دي. بې له شکه چې دغه نښتې به په یو ډول نه یو ډول معرف باندې اغیز لري، منفی اغیز بلري. کومنګ په دې باندې پویږو چې په دې سیمه کې د جګړې احتمالات شته دي او یا جګړه روانه ده، موږ په خپل ستکونکو ته اجازه نه ورکو چې خونځي ته لاړ شي.
شینوارې وایي کچېری دغه جګړو دوام وکړ دوی په پام کې لري چې د ناامن سیمو زکونکو ته په امن خونځیو کې د زکړې زمينه برابر کړي. که څه هم په لورو پرتو سیمو کې له پخوانه وخت نه وخت د جګړو ریپورتونه خبريږي، خو له تیرې یوې اونۍ راهیسې په هسکمینه کوټ اچین او سپینغر ولسوالیو کې د دولت دوو مخالفو وسلوالو ډلو ترمن نیخوتو خلک دې تاړکړي چې خپل زکونکو له خونځیو څخه منع کړي، چې د کتونکو په خبره د معرف په بهیر کې دغه ځن بود زکونکو راتلونکو له سوندو سره مخ کړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په افغانستان کې د سهار 10 بجې او څه باندې 14 دقیقې دی. که د انټرنیټ اسانتیا لري کولی سئ چې د ازادي راډیو ټولې اوسنۍ او پخوانۍ خپرونې پر انټرنیټ صافي واضح واورئ. د ازادي راډیو ویب سایټ ته ورسئ چې ادرس یې د ازادي راډیو .com یا هم ازادي راډیو .org. ازادي راډیو په فیسبوک کې هم خپل پاڼه لري، تاسو هم کولی سئ چې دغه پاڼه خوښه یا لایک کړئ. هر ورځ پکې تازه راپورونه او خبرونه ولولې او په باسونه کې برخه واخلي چې ادرس یې facebook.com/azadi-radio. د کندهار 14 سلنه کوچنیان په خور ځواکۍ سوی تغذی ناروغي یخته سوي دي. د کندهار د روغتیا ریاست مسؤلین وایي چې جنوب د افغانستان په کچه د خور ځواکو کوچنیانو په مرکز وشته چې ډیره برخه یې په اروزګان کې ده. دوی وایي چې په دې وروستیو کې ځینې پروګرامونه پیل کړي چې له مخې به یې هره میاشت 30 کوچنیانو ته درملنه ورکول کیږي. تفصیل له کندهاره د محمد صادق رښتینی په رپورټ کې.
که هم په جنوب کې د یو شمیر مرستندوی ادارو لخوا د خوارزواکۍ د لمنځوړلو په برخه کې چټکه درملنه روانه ده، خو بیا هم یاد ناروغي مخ پر زیاتېدو ده. د کندهار د عامې روغتیا ریاست د کوچنیانو د تغذیه مشر احمد الله فیضی وایي چې د تیر یو کال راهیسې دوی د سره صلیب د نړیوالې ټولنې په مرسته د خوارزواکۍ د لمنځوړلو په برخه کې کار پیل کړی چې په دې اعتراض کې یوازې په 1993 کال کې د 2000 کوچنیانو درملنه کړې. نو موري وای په کندهار کې دغه ناروغي 14% ده او لاملې فقر، بې سوادي، جګړه او د کورنوي لخوا کوچنیانو ته نه پاملرنه ده.
او په 1300 درنیویم کال کې شکل دا پروګرامونه موږ شروع کړل د پیښو د مندونو گراف ورسو او تقریبا په یو کال کې موږ د 2000 څخه اضافه شدید او متوسط حاد خوارځواکي ماشومان پیدا کړل، راجستر مو کړل او په خپلو پروګرامونو کې شامل کړل. که ووایو چې پر خپل حال ده یا پر لوړېدو ده، هغه به صحیح مګر هم ښکته شوې تر اوسه نه ده.
د کندهار د عامه روغتیا ریاست د کوچنیانو د تغذیه د برخې دغه مسؤل همدار از وایي چې د ټول افغانستان په کچه دغه ناروغي په سویل لویدیځ زون کې زیاته ده چې ډېره برخه یې روزګان ولایت تشکیلوي. هغه ښځینه چې کوچنیان یې په خوارځواکۍ ناروغۍ اخته دي وایي چې په ولسوالیو کې دا ډول پیښې زیاتې دي، خو عام خلک نه پوهیږي چې درملنه یې شونې ده. دوی له اړوند مسؤلینو غواړي چې ټولو هغو کوچنیانو ته د درملنې زمینه برابره کړي چې په خوارځواکۍ اخته وي.
دا چې زموږ په نس کې و د وینې او د اوبو کمزوري و، داسې چمرک و، بیا چې پیدا شو بره موږ سمدلاسه دا یې پکولې کولې پیدا نه ورته کول، نور ډاکتران ته بیا وي بعدې چې دوا پر ضرورت پیدا شه کمزوري ستاري و بوی دسینا نن اتمه چې راغلی یم ژوندی شوی دي اوس نه کې شم شوی. دولت څخه دا غواړي چې شیدې یا دوا ورکړي یا نوکې د وینې او د دغه په وخت سره وکړي د سیرونو د دغه دوا دا ماشین پیدا شوی دی. دغه رقم دی دا اگر سره دغه رقم و ډاکتران دغه ته بیا وي وسته مې دریا راوستل دي شکر دی دي جوړ ساتي شکر دی دغه سره سرمانو لګي پچکاري ور لګي شیدې ور کوي خپل کوشش ور سره وکړي وساتي شکر دی دي جوړ ساتي دغه ساتي دغه سره.
په کندهار کې د امیر روغتیا ریاست د خوارځواکۍ د ناروغۍ د مخنیوي درمل او خواړه وړیا ورکوي او د ښار ترڅنګ په سپین بلدک ولسوالۍ کې د همدې ناروغۍ د درملنې مرکزونه هم جوړ کړي.
ومردل چې د افغانستان په جنوب کې په دې وروستیو کې د خوارځواکۍ یا سوی تغذیې پیښې زیاتې سوې دي. د فرا ولایت د مدني ټولنو استازو او اوسیدونکو په دغه ولایت کې د برق د نشتوالي له کبله لاریون وکړ. د دې په خبره فرا ولایت له څو کلونو راهیسې برېښنا نه لري، خو تر اوسه چا د دې ستونزې حل ته پام نه دی کړی. دوی د اعتراض په ډول یو څراغ د فرا ولایتي چارواکو ته ورکړ تر څو د افغانستان ولسمشر ته یې ډالۍ کړي. احمد شاه فطرت له سیمې رپورټ لري.
دا د فرا ولایت د مدني ټولنو او دغه ولایت د اوسیدونکو ژغ دی چې وایي موږ برېښنا غواړو. دوی د ولارم په ترڅ کې یو څراغ د برېښنا د نشم په اعتراض د هیواد ولسمشر ته ډالۍ کړ. د دوی په خبره له څو کالو راهیسې فرایوال ته ژمنې ورکړل شوې چې برېښنا به ورته برابرېږي، خو تر اوسه پر دغو ژمنو عمل نه دی شوی.
مرکزی ادارې او محلي ادارې ودی پروسې ته چندانې توجه نه ده کړې. تاسو وینئ ډول څراغونه موږ برابر کړي دي چې ولایتي شورا او ولایت وړاندې کړو تر څو د همدې طریقې څخه زموږ غږ تر مرکزي ادارې پورې ورسېږي.
په همدې حال کې د فراه ولایتي چارواکي بیا د برق د نشتون په کار کې د برېښنا ریاست پړ بولي. د فراه ولایت والی محمد آصف ننګ چې د دغه اعتراض کوونکو سره یې خبرې کول وویل چې څو ځلې هڅه کړې چې د ایران څخه د برق د لین غځولو پروژه پلی کړي، خو د برېښنا ریاست په دې هکله همکاري نه کوي. دغه په خبره د فراه ولایت د مدني ټولنو برابر شوی څراغ به د برېښنا ریاست د رئیس کور ته ولیږي.
یا رئیس د برېښنا دروغ وایي کنه؟ دغه رئیس صاحب چې کابل ته ځي د سره د سره په ټلیفون کې د فرق خبره، وکیل صاحبانو سره غږیږم د فرق خبره، چې رئیس جمهور سره غږیدل هم د فرق خبره. اوس میسج ستاسو راغی دا پیام، زه به دا نن شپه رئیس جمهور ته ستاسو دغه په دفتر کې به ستاسو پیام ورسوي.
د فرا ولایت د مدني ټولنې فعالان او اوسیدونکي وایي که فرا ته تر راتلونکې یوې میاشتې پورې برېښنا برابره نه شي نو په لوی لاریونونو به لاس پورې کړي. ټاکل شوی وه چې فرا ولایت ته د ایران څخه د برق د لین له غځولو پروژه درې میاشتې مخکې پلی شي، خو دغه کار د نامعلومو دلایلو له امله ځنډېدلی دی.
ومردل چې د فرا ولایت اوسیدونکو د برق د نشتوالي له کبله مظاهره وکړه او په دې برخه کې د چارواکو د همکارۍ غوښتنه وکړه. تاسو آزادي رادیو ته وژاست.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه هر ورځ پر همدغه څپو د ماښام تر او بجو وروسته اوریدل سي. 219 پروګرامونه د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدل سي. د لوبو میدان او تفریحي پروګرام د ګوډي اچار.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
لال محمد ایل د هلمند له ګرمسیر ولسوالۍ څخه لیکلي، حکومت وایي چې د اداري فساد مخه نیسو او ورکوو به یې. زما په نظر د فساد اصلي عامل باید معلوم سي. د کندهار له غسان ولسوالۍ څخه کمال الدین سپان لیکلي، خوښ یم چې د فساد څېړنه کیږي او له ولسمشر څخه غواړم چې د فساد ریښې وباسي. محمد شفیق همدرد له کندهار لیکلي، د افغانستان په هر اداره کې فساد او رشوت اخیستل کیږي، په ځانګړې توګه په کندهار کې که رشوت ورنه کړي د چا کار په دولتي ادارو کې سرته نه رسیږي. عاصم لیکلي چې د زابل ولایت څخه یې دغه پیغام رالېږلی او د افغان حکومت څخه غوښتنه کړې چې د ارغنداب ولسوالۍ سړک ژر تر ژره پوخ کړي چې زیات خلک ورسره په تکلیف دي. عبدالباقی هلمندوال د هلمند ولایت له سنگین ولسوالۍ څخه لیکلي، زما په نظر د افغانستان حکومت د جنگ دومره تاوان نه دی رسولی لکه اداري فساد، نو موږ له حکومت څخه غواړو چې اول باید په جدي توګه د اداري فساد مخه ونیسي. بل اوریدونکي لیکلي، له ولسمشر او اجرایه رئیس څخه هیله لرم چې خپل منځي اختلافات باید یوې خواته کړي او د افغانستان مسایلو ته یو سمه حل لاره راوباسي، ځکه چې د ده په خبره په ځینو ولایتونو کې امنیت ورځ په ورځ په خرابېدو دی. او عبدالغفار میوندي د کندهار ولایت له میوند ولسوالۍ څخه لیکلي دي چې زموږ په ولسوالۍ کې دوه کسان پر موټر سایکل نسي ګرځېدلی، ځکه چې پر دوی د دوی پر ګرځېدو بندیز دی. د ده په خبره چې دغه ستونزه باید د چارواکو لخوا حل سي چې عام خلک یې زیات په تکلیف کړي دي. تاسی ازادي رادیو ته غواړی استاوس به اسد الله لودین راته وای چې په کابل کې نن ورسپانو څه چاپ کړي.
د کابل چاپ نننه یو ورسپانو خپل مطالبه او تبصره تر ډیره له تور لسته د طالبانو د یو شمیر چارواکو به هر کېدو او د امنیت د ټینګښت لپاره د حکومت اقداماتو ته ځانګړي کړی دي. ویسا خپلواکي ورسپانو په لومړي مخ کې په غرش ټکو لیکلي چې د ملګرو ملتونو له تور لسته څخه د طالبانو د یو شمیر مشرانو نمونه ایستل شوې دي. په مطلب کې د سولې عالی شورا د چارواکو په حواله لیکل شوی چې ملګری ملتونه باید همکاري وکړي چې د نورو طالبانو نمونه هم له تور لسته ووځي. ورسپانې د سولې عالی شورا د ویان شهزاده شاهد په حواله د هم لیکلي چې د سولې د خبرو لپاره باید طالبانو ته دفتر پرانستل شي. همدې ورسپانې بیا په یو جلا مطلب کې لیکلي چې د افغانستان د ملي امنیت ریاست د پاکستان له آی اس آی سره امنیتي سند لاسلیک کړی دی. په مطلب کې راغلي چې د دې سند له مخې به آی اس آی د افغانستان د ملي امنیت ریاست کارکونکو ته مسلکي روزنه ورکوي. انصار ورسپانې بیا په یو مطلب کې لیکلي چې روسي حمله کابل ته د نواز شریف د سفر ډالې دي. د مطلب لیکوال ویلي د نواز شریف له سفره دوه ورځې وتلې وې چې طالبانو په کابل کې د بهرنیانو پر یو مېلمستون حمله وکړه او یو شمیر کسان مړه او ټپیان کړل. اطلاعات روز ورسپانې بیا په خپل سر مقاله کې د افغانستان او چین ترمنځ همکاریو ته اشاره کړې او ویلي دي چې چین له افغانستان سره د سرحدي پولیسو پر روزنه او د امنیت په ټینګښت کې مرسته کوي. په سر مقاله کې چین ته د کورنۍ چارو د وزیر روسي سفر ته اشاره شوې او ویل شوې چې چین به افغانستان ته په کشفي او استخباراتي برخه کې پرمختللي تجهیزات ورکړي. په مطلب کې راغلي چې چین او افغانستان له یو شان ستونزو سره مخ دي او همکاري کولای شي د امنیت په ټینګښت کې ګټور رول ولوبوي. او په پای کې سرنوشت خپلواکي ورسپانې بیا د وروستیو حملو په اړه د ولسمشر اشرف غنی څرګندونه راخیستې چې ویلي دي د مخالفینو کرغړن بریدونه د هغوی ماتې څرګندوي. ورسپانې د ارګ خبرپانې ته اشاره کړې او ویلي دي چې د ښځو او ماشومانو وژل یو بزدلانه او نازوان مردانه عمل دی.
د افغانستان او ایران د بهرنیو چارو د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز د مسؤلانو ترمنځ د نړیوالو اړیکو، امنیتی او بهرنی سیاست د مطالعاتو د پراختیا په برخه کې د همکاری یو تفاهم لیک لاسلیک شو. په عین حال کې ایرانی چارواکو له افغانستان سره د خپل هیواد د مرستې او همکاری ډاډ ورکړ. تفصیل د اجمل ترمن په رپورټ کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت چارواکي وایي چې د دغه تفاهم لیک لمخې د دواړو هیوادونو ترمنځ په بیلابیلو مسایلو کې ترلاسه شوې څېړنې به تر بشپړېدلو وروسته د یادو ملکونو د بهرني سیاست جوړونکو په واک کې ورکړي. د دواړو هیوادونو چارواکو په هغه سیمینار کې چې د افغانستان او ایران د اړیکو د چشمنداز په نوم په کابل کې جوړ شوی و، تر ډیره په سیمه په ځانګړي ډول افغانستان کې د ترهګرۍ او افراطیت په اړه بحث وکړ او په آخر کې د همکارۍ او تفاهم لیک هم لاسلیک کړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز رئیس فرامر ستمنه د دغه تفاهم لیک د جزئیاتو په اړه وویل.
دغه تفاهم لیک د دواړو هیوادونو ترمنځ د جامع همکاریو د تفاهم لیک په چوکاټ کې دی. غواړو چې په دې توګه وکولای شو څو د دواړو هیوادونو ترمنځ علمي او څېړنیزې همکاري پیاوړې شي. په ځانګړي ډول د بهرني سیاست، نړیوالو اړیکو، امنیتي او دغو مسایلو په اړه چې دواړه هیوادونو ته متوجه دي، لکه داعش، ترهګري او افراطیت، او ان تر مخدره موادو، پرمختیایي او امنیتي مسایلو پورې.
د سایر مشکلات، مسایل انکشافي امنیت.
خغلی تمنا دغه شان د افغانستان له وضعیت نه ډاډ ورکړ. ویل چې دغه هیواد د تیرو څو کلونو په پرتله دا توان لري چې له خپلو ګاونډیانو سره په برابر دریځ خبرې وکړي. دغه تفاهم لیک د تیر تفاهم لیک په تړاو چې ایران ته د ولسمشر غنی د وروستي سفر پر مهال د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو ترمنځ د افغانستان او ایران ترمنځ د همکارۍ د پیاوړتیا په برخه کې امضا شوی او لاسلیک شو. د افغانستان په بهرنیو چارو وزارت کې د یکشنبې په ورځ د جوړ شوي سیمینار پر مهال د ایران د سیاسي او نړیوالو اړیکو د مرکز مدیر په نړیوال نظام کې د بدلونونو په اړه خبرې وکړې. ویل چې په دغه نظام کې جړ حالت ښایي په سیمه کې هر څه ته بدلون ورکړي. مصطفی زهراتی د اسلامي دولت او القاعده په نوم روسي حرکتونه په نورو تروریستي ډلو او نړیوال بدلون پورې تړلې ګڼي. نوموړي چې یاد سیمینار ته خبرې کولې، له افغانستان سره د خپل هیواد د همکاریو په اړه په بیلابیلو برخو کې ډاډ څرګند کړ.
هرغه پروګرام چې د افغانستان دولت او خلک یې د خپل راتلونکي لپاره طرحه کوي، مجازر چې په هغه پروګرامونو کې شریک شو او څومره چې تموي خدمت وکړو، هغه ټکي چې موږ یې په پام کې لرو، هغه دا دی چې اوږدمهاله او ستراتیژیک پلان جوړ کړو.
د وویل چې د افغانستان د ستونزو حل باید افغاني وي او د غشان د سیمې د بدلون په برخه کې د سیمه ییزو لوبغاړو د رول په اغیزمنتوب ټینګار وشي. که څه هم د غونډې ګډونوالو د دواړو هیوادونو په پخوانیو او ښو اړیکو خبرې کولې، خو یو شمېر کارپوهان وایي چې ایران د افغانستان د ګاونډي هیواد په توګه له دغه هیواد سره ښې او لازمې همکارۍ نه دي کړې او حتی په یو شمېر مواردو کې په افغانستان کې د ناامنیو او ستونزو د پراخېدو لامل هم ګرځېدلی دی.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د فیسبوک پانی پته مو د facebook.com/azadiradio. اوس به نوریا ته غوښ سوچې نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوي.
ډیرو نړیوالو ورځپاڼو په کابل کې د تیرې ورځې د بریت په اړه لیکنې خبرې کړې دي. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه لیکي په کابل کې د بهرنیو امنیتي ځواکونو د موټرو پر کاروان د بریت مسؤلیت طالبانو اخیستی یا ویلي دي چې دا د دوی د پسرلنیو تهاجمي عملیاتو یوه برخه ده. د لاس انجلس ټایمز په وینا دغه بریت ښیي چې د دولت وسلوالو مخالفینو په لویه پیمانه د هوا په تودېدو سره حملې زیاتې کړې دي. بل امریکایي وال ستریټ جورنال ورځپاڼه لیکي په دغه حمله کې د افغان ملکیانو پر تلفاتو سربیره د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې د پولیسو ماموریت د خپل یو کارکوونکي وژل تایید کړی دی. وال ستریټ جورنال لیکي یو پول چې په 2008 کال کې تاسیس شوی، افغان حکومت د ملکی پولیسو د ځواک په جوړولو کې سلا مشوره ورکوي او همې په دې هیواد کې ماموریت د قانون د واکمنۍ د ټینګښت او د قانون د پلي کېدو د ادارو لخوا د بشري حقونو درناوي ته د پراختیا ورکولو پر چارو متمرکز دی. د وال ستریټ جورنال په وینا طالبانو په وروستیو کې په افغانستان کې پر دولتي اهدافو حملې زیاتې کړې او تیرونه هم د حملو لړۍ کابل ته وغځوله. تورنتو ستار ورځپاڼه د کابل په پرونی حمله کې د وژل شوی بهرني هویت په ډاګه کړی او وایي په کابل کې د برېټانیا سفارت تایید کړی چې د یوپول قرباني برېټانوي امنیتي ټیکدارو. هندوستان ټایمز ورځپاڼه پر یوې بلې مسلې لیکنه خبره کړې ده. ورځپاڼه لیکي دیرش کلن افغان پوځي چې دواړه لاسونه په کندهار کې د یو مایند شنډولو په پیښه کې غوڅ شوي وو، اوس دوه هندي لاسونه لري. هندوستان ټایمز لیکي عبدالرحیم چې درې کاله مخکې لاسونه پرې شوي وو، په یو شمېر هیوادونو کې د ځان لپاره د نویو لاسونو د موندلو تر هڅو وروسته څلور میاشتې مخکې د امریکا روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړه. هندوستان ټایمز وړاندې لیکي عبدالرحیم ته د یوه هندي چې د مغزي سکتې له امله مړ شوی و، د کیرلا ایالت په کوچي کې ګڼو ډاکترانو او نورو روغتیایي کارکوونکو د عملیاتو په ترڅ کې چې 15 ساعته دوام وکړ، لاسونه پیوند کړل. د ورځپاڼې په وینا له شلو زیاتو جراحانو او د بې سده کېدو د برخې اتو متخصصینو په دغو عملیاتو کې چې تیره میاشت په بریالیتوب سره ترسره شول ګډون کړی و. هندوستان ټایمز لیکي عبدالرحیم اوس په دغو نویو پیوند شوو لاسونو ډیر ورځني کارونه ترسره کولای شي او 9 میاشتې نور هم فیزیوتراپي ته اړتیا لري. د ورسپانې په وینا عبدالرحیم بلومړنی افغان وی چې غبرګ لاسونه ورته پیوند کیږي.
دو اونیس پروګرامونه د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ. سر سپورټي پروګرام د لوبو میدان او تفریحي پروګرام د ګوړې اچار خو ترغې مخ کې له ناجیه ساپینا د مهمو خبرونو سرخطونه اوري.
افغان حکومت په پام کې لري چې د دولتي خارګوټو په قراردادونو کې د فساد دوسیه وسیړي. پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی په کابل کې د امریکا او جرمنی له سفیرانو سره وکتل. د پکتیا ولایت د احمد خیل ولسوالۍ په وام سیمه کې وسلوالو طالبانو د ملي او محلي پولیسو پر موټرو برید کړی او درې تنه پولیس پکې وژل شوي. د کندهار روغتي چارواکي وایي د ولایت 14% ماشومان په خوارځواکۍ یا سویته غذي ناروغۍ اخته دي. د عراق د انبار ولایت مرکز رمادي پرون د اسلامي دولت ډلې یا داعش لاسته ورغی او د دې ډلې وسلوالو د امریکا د پوز له هوایي ملاتړ سره سره عراقي ځواکونه له دې خاره وویستل. په یمن کې د حوثي اغیانو پر ضد د سعودي عربستان په مشرۍ هوایي حملې تر 15 ورځني اوربند وروسته بیرته پیل شوې. او سعودي عربستان له یو پاکستانی سړي نه چې د مخدره موادو د قاچاق په تور د مرګ په سزا محکوم شوی و پرون سر پرې کړ.
مخکې تر دې چې د ازادي راډیو د اونیز پروګرامونه پیل سي، یو رپورت لرو. د عراق کورد میشته چې د اسلامي دولت ډلې پر ضد جګړه کوي د امریکا ملاتړ لري. کورد ملیشي غوښتنه کوي چې امریکا او متحدان یې باید ورته درنې وسلې ورکړي تر څو دوی په شتوګه له داعش سره جګړه وکړي. خو له دې سره داسې اندېښنې هم پیدا شوي چې کوردانو ته وسلې ورکول به د عراق تجزیې ته لاره ورکړي. تفصیل د ملالی بشیر په رپورټ کې.
له هغه راهیسې چې د اسلامي دولت سخت دریځو تیر دوبۍ د عراق ګڼ شمېر سیمې ونیولې، د عراق کورد ملیشیا چې د پېشمرګه په نوم پېژندل کېږي د امریکا د مهم متحد په توګه د عراق په شمال کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد په جګړه کې رامنځته شوې دي. د تیر کال د اګست په میاشت کې امریکا خپل هغه پالیسي پرېښوده چې له مخې یې کوردانو ته په مستقیمه توګه وسلې ورکول منع و. امریکا له استرالیا غوښتنه کړې وه چې د نړیوالو هڅو د برخې په توګه پېشمرګه ته وسلې او مهمات واستوي. له هغه راهیسې د ایټالیا او جرمني په ګډون نورو هېوادونو هم وسلې او مهمات ورکړي او د امریکا، برتانیې، فرانسې او نورو هیوادونو سلاکاران د پېشمرګه ځواکونو په روزلو کې برخه اخلي. د نړیوال کړکیچ ډلې یا آی سی جی ورستۍ راپور خبرداري ورکوي چې پوځي مرستې د کومې ستراتیژۍ پرته ورکول کیږي. دغه راپور وایي دا وسلې نه یوازې له اسلامي دولت سخت دریځ ډلې سره جګړه دوامداره کوي، بلکې په سیمه کې نور جګړې هم رامنځته کوي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د خپل هیواد پارلمان ته تیر کال وویل امریکا او متحدان یې پېشمرګه ته وسلې ورکول یو اوږدمهاله ستونزه ګڼي، خو وایي دغه کار ته اوس مهال اړتیا ده. په داسې حال کې چې واشنگتن او متحدان یې غواړي عراق متحد وساتي، خو پېشمرګه ته وسلې ورکول د عراق تجزیه ته لاره جوړوي، ځکه چې کوردان د خپلواکۍ غوښتنه کوي. له همدې کبله لویدیز پېشمرګه ته د درنو وسلو ورکول بند کړل، خو کوردان وایي دوی دغه وسلو ته اړتیا لري تر څو د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې سره جګړه وکړي. پېشمرګه وړې روسي وسلې لري چې ډېری یې د صدام حسین له ځواکونو څخه په 1991 کال او 2003 کال کې نیول شوې وې. کوردان وایي دا وسلې د اسلامي سخت دریځ د مخنیوي لپاره کافي نه دي. په فبروري میاشت کې د بشري حقوقو د څار ادارې راپور ورکړی چې وایي پېشمرګه ځواکونو هغه عرب وګړي خپل کورو ته بیرته تللو څخه راوګرځول چې د عراق په شمال کې په جګړه کې بې ځایه شوي وو. د اګست په میاشت کې د عربو او اقلیتونو ترمنځ شخړې زیاتې شوې دي. د بلګې په توګه د کورد او یزیدي وګړو او عربو ترمنځ د اګست په میاشت کې هغه مهال شخړې پیل شوې چې اسلامي دولت سخت دریځ ډلې ګڼ شمېر د عربو او کوردانو ګډې سیمې ونیولې.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نو ورکی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وق در شریه
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
او بند نرو مرد حکومت خواهش نرو چیز مرد او با بند بس
ازادی راڈیو 1200 نوی منزنه چپا او اف ام سل اشاریه 15 چپا
له میدانه.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنه.
د لوبو له میدان سپورتي پروګرام درنوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ. قدر منوریدونکو په دغه پروګرام کې اوري چې په کابل کې د هندبال تورنمنت پیل شوی دی. د افغانستان د زینو ټیمونو سربیره له تاجکستان هم یو ټیم د لوبو ته راغلی دی، او همدارس د کرکټ بورډ له ویان سره یو مرکه د افغان ټیم او نورو پرمختګونو په اړه درته خبرو. خو تر هرڅه مخکې مهم سپورتي خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په انګلستان کې په تمرینونو بوخت ده. لوبغاړي په انګلستان کې د سکاټلند په وړاندې د لوبو لپاره تیاری نیسي. دغه تمرینونه به شاوخوا لس ورځې دوام وکړي. تمه د افغانستان د کرکټ او د سکاټلند د کرکټ ملي ټیمونه د جون په دویمه نیټه په یوې څلور ورځنۍ لوبه کې له یو بل سره مخ شي. د کابل پوهنتون د فوټسال سیالۍ د علامه ټیم په بریالیتوب پای ته ورسېدي. دغه لوبې د سور له لسمې نیټې د اتو پوهنځیو ترمنځ پیل شوې وې. دا لوبې په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون په جمنازیوم کې ترسره کېدلې چې په پای کې د علامه ټیم وکړه شول 9-15 په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون ټیم ته ماته ورکړي. په دې لوبو کې تر ټولو غوره ګول وهونکی محمد انصاري و چې د پولیټکنیک د ټیم لپاره لوبه ولا او په ټولو لوبو کې دیارلس ګولونه وهلي دي. په کابل کې د هندبال تورنمنت د دوستانه لوبو په ترڅ کې د کابل غوره ټیم او توانی تاجکستان ټیم ته ماتې ورکړي. د هندبال فدراسیون رئیس یوسف نیازی ازادي رډیو ته ویل دغه تورنمنت په لومړۍ لوبه کې د کابل الف غوره ټیم او توانی شپږ سلويخ د 9 په وړاندې تاجکستان ټیم نه هیله کړي. بل لوبه کې هم یونایټیډ بانک ټیم وکړای شول د تاجکستان ټیم ته 4-28 ماتې ورکړي. دونه مهم سپورتي خبرونه مو واوریدل. را بشو د پروګرام د مطالبه پلور د افغانستان او تاجکستان ترمنځ په کابل کې د هندبال دوستانه مسابقه پیل شوې دي. د هندبال فدراسیون مسولین وای دغه سیالیو هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ د خو اړیکو پراختیا ده. په همدې حال کې د تاجکستان د هندبال فدراسیون لمړی مرسیال وای د افغانستان د هندبال ټیم د تیرو کلونو په پرتله ډیر پرمختګ کړی. ابراهیم صافی په دې اړه جزئیات ورکوي.
په کابل کې د افغانستان او پاکستان د هندبال د ټیمونو ترمنځ دا دوستانه مسابقه دو هم ورسته. د افغانستان د هندبال فدراسیون مسؤلین وای چې دغه مسابقه کې د تاجکستان د ملي ټیم په ګډون 8 ټیمونو برخه اخیستي چې د افغانستان د ټیمونو لړل نه یو ټیم د هرات او شپږ نور د کابل ټیمونه دي. د دې فدراسیون رئیس محمد یوسف نیازی ازادي رادیو ته ویل چې تر دې دمه د کابل منتخب ټیم خ پر مخ روان دی.
محمد یوسف نیازیم د افغانستان د هندبال فدراسیون رئیس. افغان ټیم ډیر ښه وځلید. په ځنګړي ډول د کابل د ټیم نتایج ډیر ښه دي. د یونایټیډ بانک او تاجکستان ټیم هم ښه نتایج لري.
د تاجکستان د هندبال د ملي ټیم لوبغاړي هم افغانستان ته پراتک سره خوښ کاری او وای چې په دغه ډول دوستانه سیالیو سره د دوی او افغان لوبغاړو ورتیا نور هم لوړیږي. له تاجکستان څخه د راغلي ټیم مشر بیا وای چې افغان ټیم تر پخوا کلونو پرمختګ کړی او اوس د دې توان لري چې په لوړه سطح لوبې وکړي. د تاجکستان د هندبال فدراسیون لومړی مرستیال محمد سید په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
د افغانستان لوبغاړو ډیره وعده کړې ده. کال تر بل ښه دیږي. په 2000 میلادي کال کې چې موږ د لومړي ځل لپاره راغلي وو تر 2015 کال پورې ډیر تغییر د افغانستان په ټیم کې راغلی دی.
خود افغانستان د هندبال فدراسیون لوبغاړي بیا شکایت کوي چې د دولت لخوا دوی ته د لوبو کولو لپاره لازمه زمينه نه ده برابر شوې. دوی وایي د لوبو لپاره د میدانونو او مالی مرستو نشتون هغه څه دي چې د دوی د پرمختګ مخه ټکنی کوي. په دې اړه یو تن لوبغاړي ازادي رادیو ته وویل
احمد بشیر سلمی ما د هندبال ملي لوبډلې ګولکیپر
تر اوسه نه سيدي الکان د اقتصادي لګان ازو بلدي د سستۍ اقتصاد لري تر اوسه هغه منظم وخت باندې خپل تمرین تر اوسه همدارنګ هغه انرژي دوی مصرفي بیرته هغه انرژي سړی خوروز تر لاسه کی.
دغه مسابقه چې په کابل کې پیل شوې د شنبه په ورځ د کابل الف لوبډله په دې وټوانی د چی د تاجکستان د هندبال ملي ټیم ته ماتې ورکړي. د یک شنبه په ورځ هم د افغان یونایټیډ بانک ټیم د تاجکستان ټیم ته د 14 ګولونو په توپیر ماتې ورکړه. دغه مسابقې به 15 ورځې نور هم دوام وکړي.
افغانستان د کرکټ بورډ وایي په انګلستان کې افغان لوبډله د سکاټلند په وړاندې د لوبو لپاره چمتووالی پیل کړی دی. د افغانستان د کرکټ بورډ له ویان فرید هوتک سره مو په دې اړه مرکه کړې ده.
د افغانستان کرکټ بورډ دا ځل یو ښه لوبډله د انګلستان په لور استولې ده. څوارلس کسیزه لوبډله د خپل تمرینات ترسره کوي. افغان ملي لوبډله به د څوارلس ورځو لپاره په انګلستان کې تمرینات ترسره کوي چې خپل تمریناتي لړۍ پیل کړې ده. او د هغې وروسته به د افغانستان کرکټ ټیم لوبه به سکاټلند ته ځي او له سکاټلند سره به خپله لومړۍ څلور ورځنۍ لوبه د انټرنیشنل په دویم د جون پیل کړي.
ښاغلی هوتک، په دغه لیست کې چې لوبغاړي ورغلي دي څومره کسان شامل دي؟ آیا نوي ځوانان هم پکې شته که څنګه؟
او بالکل، د افغانستان کرکټ بورډ چې دغه لوبغاړه ټاکلې ده، د غوراوي کمیټې غور پرې کړی ده. یو شمېر نو ځوان لوبغاړو ته هم پکې موقع ورکړل شوی ده چې دې سره د کرکټ د واده پر مخته کارندوی کوي، او ان شاء الله چې نور هم به زموږ لوبغاړي ښه شي او راتلونکی به ښه وسیږي. تر بله کې ډېری نو ځوانان په چانس ورکړل شوی.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د 2015 کال د شل اوریزو سیالیو لپاره هم یو لړ غوراوي سیالۍ وکړي. دا به هم په سکاټلند کې وي. آیا ټیم به همالته پاتې کیږي که به بیا راځي افغانستان ته؟ بیا به ورځي
کرکټ ملي لوبډله به خپله لومړۍ څلور ورځې لوبه چې د سکاټلند سره ترسره کړي، هغې وروسته به بېرته خپل هیواد ته راستانه شي لوبغاړي، او بیا ځلې به د هیواد نه دوباره ایرلند په لور لاړ شي.
داسې خبرونه موږ ترلاسه کړي چې تامل د پاکستان د هتا د ټیسټ فارمټ ځینې تکړه لوبغاړي لکه یونس خان، عمر ګول او ځینې نور د پښتونخوا د ټیم لوبغاړي به هم له دوی سره یو ځای راځي په کابل کې بدلته څو لوبي کوي. آیا دا خبره واقعیا رښتیا ده که څنګه دوی لوبغاړي څنګه زړه کچ افغانستان ته راشي او بلاخره لوبي څنګه سټ شوي؟
موږ په همدې حال ځل کې یو تر څو د افغانستان ته یو شمېر لوبغاړي دعوت کړو راوي غواړو دلته زموږ د بیلابیل لوبغاړو سره لوبي ترسره کړي. تاسو بهتره معلومه ده چې دې لپاره ډېر زیات کار پکار ده، او یو ملي لوبغاړي ته چې هغه د نړۍ په سطح باندې ستوري او د فلم نمبر هیوادونو لوبغاړي ملي لوبغاړي، نو هغوی په ډېر مشکل باندې زده کوي افغانستان لپاره. الحمدلله موږ په دې بریالي شو. زموږ هلې ځلې د افغانستان کرکټ بورډ اجرایوي رئیس شفیق الله ستانکزي او میر نسیم الله دانش په خپلو ناستو کې په خپلو سفرونو کې د هغوی مسؤولینو ته او دغه لوبغاړو ته قناعت ورکړ تر څو دغه لوبغاړي راشي افغانستان ته، او په افغانستان کې د افغان افغان لوبغاړو سره ولوبېږي. نو دا یو ډېر ښه زیری ده، یو ښه ګام د افغانستان د کرکټ لپاره او پیل ده. ان شاء الله چې دا پیل د مثبت نتیجه ولري. د دوی د پښتونخوا کومه لوبډله چې راځي چې د پاکستان ملي لوبغاړي چې هغه لوبغاړي فرست کلاس کرکټ کړی ده، هغه لوبغاړي چې راځي یونس خان، عمر ګل، همداشان عمران، دا نور لوبغاړي هم پکې شامل دي. دوی به د افغانستان د الف بل سره خپله لومړۍ لوبه د مې په 28 نیټه ترسره کړي.
د لوبو له میدان سپورتي پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بل یو مزه صفی الله ستانک ځای په پاک او بخون کې خدای سپارم.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه آزادې رادیو ته واستوي.
په ډېری اسانۍ یو سمس اتسو اتلس شمیرې ته واستوي. دیو سمس پاستولو سره د ازادي رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبه د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم را لګلی شئ.
د افغان بسیم شرکت اتسو اتلس شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره.
اچار اچار اچار
د سشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خواږو اوریدونکو سلام. وای اوس ځینې هیوادونه د حکومت په مشرۍ زیاتره سفرونه لغوه کوي، او هغه هم د دې لپاره چې د تلونکو کسانو شمیر ډیر وي او کوربه هیواد یې له اودې نشي وتلی.
اوریدلی دی چې د نور هیوادونو شته او پیسې ډېرې وي او هغه د چا خبره چې په پردي کور شل مینمالت شی دي نو یو لښکر ورسره تیار کړي چې د رئیسانو څوک بلګری پاتې او خفه نه شي خو په دې نه پوهیږي چې له ټولو شتمنو هیوادونو سره حساب کتاب شته او یوه ټانګه هم بې ځایه نه مصرفوي. د خپرونې په پیل کې مو د ځوانانو له زاړه مسؤول سره مرکه کړې ده.
خی صاحب تاسو خو بوډا یاست، ښه به نه وه چې د پیغلو او ظلمو د معینیت کار کوونکي ځوانان وای؟
څوک وایي چې بوډا یم؟ او که ته وایې چې سر دې تازه شوی او ویښته نه لري، خو دا خو د مختلفو آب و هوا تاثیر دی.
صاحب خفه کیږه مه، له لارې ښکاري چې د ښه پاخه عمر سړی یې.
ګوره ګرانی، که زه درته بوډا ښکارم نو ښکارم به، خو چې رښتیا درته ووایم زړه مې له تا نه هم ځوان دی. همدا اوس درې نور ودونه راڅخه غواړي.
نو صاحب د زړه خبره جلا ده او د کار جلا، خو په دغه عمر کې به څنګه د ځوانانو غوښتنې او احساسات درک کړي؟
ولې زه همداسې بوډا پیدا شوی یم او که کوم وخت مې زلمیتوب هم تیر کړی دی.
صاحب زلمیتوب خو مو تیر کړی دی، خو د هغه وخت شرایط او غوښتنې له اوس سره د ځمکې او آسمان قدرې توپیر لري.
هېڅ توپیر نه لري نجلۍ، هغه وخت به زلمو توپ دنده کوله او اوس کرکټ کوي. هغه وخت به ځوانانو خرسواري او اسپسواري زده کوله، خو اوس موټرواني زده کوي. توپیر یې په څه شي کې دی؟
ښه صاحب، کله دغو خبرو تیر شو او دې ته راشو چې د پیغلو او زلمیو د خدمت لپاره څه پلانونه لرئ او څه کول غواړئ؟
دغه دي، ښه ډېر دفترونه مو ورته جوړ کړي دي. را دې سي او خپلې ستونزې دې مونږ ته ووایي چې بیا مونږ هر اړخیز بحثونه پرې وکړو. ولې نه راځي؟
یعنی تاسو د کار کوم پلان نه لرئ؟
ولې نه لرو؟ انجلۍ لږ سر خلاص کړه، غواړو د زلمیو ټولې هغه عنعنوي لوبې چې د له منځه تلو په حال کې دي بیرته را ژوندي او وغوړو. مثلا لکه دی شمتې، توپ دنده، خوسی، ګام او نور ډېر دي، خو کومې درته ووایم.
د دغو لوبو د را ژوندي کولو ګټه به څه وي؟
ګټه به یې دا وي چې ځوانان به بوخت سي، روغتیا به یې خوندي سي، قوي او غښتلي به سي، او همدارنګه به له چرسو او تریاکو څکلو څخه خلاص سي.
د زده کړو او د کار لپاره یې کوم پلان نه لرئ؟
د کار لپاره خو هغه دی د کار او ټولنیزو چارو وزارت دی، او د زده کړو لپاره د معارف او لوړو زده کړو وزارتونه تیار ستنو.
نو د تاسو معینیت به یوازې همدغه د ډی او شمټو کار کوي که بل څه به هم کوي؟
د مونږ یو پالیسي ساز معینیت دی، د ځوانانو لپاره پالیسیانې جوړو، د دې تر څنګ ځوانانو ته ښې ښې مشورې ورکولای سو.
نو لاندې عمله مو ټول مامورین د پاخو عمر سړي دي؟
څه نو څه وایې چې د هلکانو په لاس یې ورکړو؟ تا ته د هلکان او نجونې نه دي معلومې، ټول احساساتو چوي.
صاحب
ادنې بس بس، اعصاب دې را خراب کړل. وي چې بله خبره ونه کړې، چپه شه، تا هم ځوانه یې چې دومره ډېره غږېږې. عجیبه زمانه شوه، اوس واړه مشرانو ته لارې ورخي. ای خدایا، توبه مې ده توبه.
نو دغه دی صاحب، ته خو هم احساساتي شوې.
ګوره انجلۍ، زه سپینګری یم او دومره حوصله نه لرم چې د تا د هر سوال ځواب درکم. جګېږه، ځه په مخه دي. ښه
ښه ښه، دا دی زما عجب د ځوانانو مسؤول یې.
اوس چې رنګارنګ ټولنې او بنیادونه جوړ شوي دي، نو هر څوک خپل وړ او ناوړه کار په یوه نه یوه ټولنه پورې تړي. لکه داسې
تا
ته ودرېږه چې له دغې چولې ور وګورم چې څوک شته که نشته. او دا څومره ښایسته پښې دي، څومره ښایسته جامې اغوستې دي. دومره وړه چوله ده چې له زنګنو پورته هېڅ ترې ښکاري نه. کاشکې کینی چې کوي لږ مخ ووینم. ارمان مې په زړه کې پاتې شو لکه چا خوا لاړه. هغه دا بله کومه یوه راغله چې ځوانه به وي که زړه. له پایڅو نه خو ځوانه ښکاري. کینه کینه ظالم لورې چې سوه دې ویدم. بل سوری هم نشته، داسې کلکه دروازه یې جوړه کړې. هغه دا بله ورته راغله. اوف بېرته لاړه. والله
والکه دا د دروازې له چولو څه شی ګورې؟
له چولې دا چوله مې کتله. ما وایي چې کور ته به مار دې ننوتلی شي که نه.
دا خبره په تا پورې څه اړه لري؟
کاکا په غوسه کېږه مه. زه د یوې ټولنې په نمایندګۍ راغلی یم چې د دغې کوڅې دروازې وګورم. که له کومې دروازې نه مار ننوځي چې بیا د کور خاوند پرې خبر کړم.
ځغله لوده، دا ډول ټولنه مې اوس ولیده چې د خلکو د کورونو د دروازو چولې ګوري.
وایي چې د چاپړو څو مخونه او څو ژبې وي. که یې نه منئ نو دا واورئ. السلام علیکم.
وعلیکم سلام، په خیر راغلی. څنګه یې؟
شکر دی ښه یم. د تا سال دی؟
د خدای پاک فضل دی، ښه یم.
له فقیر خان نه خبر نه یې؟
د فقیر خان نوم مه راته اخله خاین. د غومره بد سړی مې نه ولیدلی. ټول عمر یې په خیانت کې تیر شو. خر یې نه درلود، اوس د خر تر ټولو غټ سرمایه دار دی. او ته پوهیږې که نه چې دا هر څه یې د خیانت، اختلاس او بډو په واسطه پیدا کړل. له همدې امله ما ټولې اړیکې ورسره پرې کړي دي. اوان ورسره غږېږم هم نه.
د تا خبره صحیح ده، خو
مو نه لري. له خاینه به لرې ګرځي، ځکه د همدغو خاینانو د خیانت له امله مو یوه دغه ځای ته رارسېدلی دی. او خلک مو نه امنیت لري او نه هم یوه مړۍ وچه ډوډۍ. د خدای فضل و چې برطرفه شو.
خو اوس له هغه نه هم غټ سړی شو.
څنګه غټ سړی شو؟
خو مخکې رئیس و او اوس موین شو.
دروغ مه وایه.
رښتیا درته وایم.
که رښتیا وي نو درځه چې مبارکۍ ته یې ورشو.
او اوس دغه کاکړۍ غاړې واورئ.
پچکاری
دغه خبرونه دنګار ناشنا برابر کړی وو او برخه اخیستین کې وو عبد الله سمدی، صادق سپینګر، موسکا احساس، حسین حکمت او نخیب الله راوی. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 14 یو اویا، کندهار 22، کندوز یو، خوست یو او جلال آباد 4.
Gajanan minat, haji badaga benekumina.